کې درتلونکو ونې د خبرونې موضوع او د تماس شمیرې اعلانو. مدافع وکیل خاغلی روح الله حبیب صاحب، مننه چې په خبرونه کې را سره یې.
مهرباني. زه هم خپل د مینې ډک سلامونه خپل اوریدونکو ته تقدیمو.
حبیب صاحب، لکه مخکې مې چې وویل، موږ په تېره خبرونه کې د ضرر په سبب په جدایي وغږېدو، او اوریدونکو ته هم روښانه شوه چې د کومو ضررونو په واسطه ښځه د میړه څخه د جدایي غوښتنه کولی شي. خو که نن راته د میړه د غیابت، تریتم ورکېدو او زندان په سبب د جدایي په اړه لومړني معلومات راکړي.
ډېره مننه تاسو نه. زنن غواړم چې په درې موضوعاتو تاسو ته لکچر نه یو چې مو خپل اوریدونکو ته. چې لومړی موضوع د موږ تاسو د نن خبرونه د غیابت په سبب باندې جدایي دی، او دویم د حبس په سبب جدایي، او دریم هم د مړه تریتم کېدل یا مفقودیدل.
مهرباني وکړئ سر
وړم په ابتدا کې تاسو د غیابت په سبب باندې جدایي او خپل د غیابت څه ته وي په دې موضوع کې تاسو سره څه رڼا واچو. موږ تاسو د قانون مطابق کچېرې د ښځې میړه درې کاله او یا تر درې کالو څخه زیات بېله کوم شرعي دلیل او یا معقول عذر څخه غایب شي، په هغه صورت کې چې ښځه د خپل د میړه د غیابت څخه ضرر وویني، ښځه کولی شي چې د فامیلي محکمې او یا کچېرې په هغه ولایت کې چې فامیلي محکمه نشته دی، د مدني دیوان څخه خپل جدایي د میړه نه وغواړي.
وکیل صاحب، کوم ضرر آیا مشخص شوی دی؟ یعنې څه ډول ضرر؟
دقیقا کله چې د یو ښځې میړه غایبیږي، نو ده ته د ضرر ویني. دا ضرر امکان لري چې یا مادي ضرر وي او هم یا معنوي ضرر وي. مادي ضرر موږ تاسو ویلی شو چې مثلا د نفقې موضوع وي چې موږ تاسو په تېره خپرونه کې په دې باندې بحث وکړو، او بالاخره معنوي ضرر دی چې بعضې حق و حقوق دی چې د ښځې په میړه باندې دي، چې د میړه خپل اوسېدل ښځې ته دا ډېر مهم او ضروري خبره ده. خرازو دې ته چې د مفقودي په سبب یا د یو ښځې د میړه چې مثلا مفقودي یا مړه ژوندی ورکي، دا ښځه کوي چې مثلا بل واده وکړي که نه. د افغانستان د قوانینو مطابق که چیرې د یو څوک د څلورو کلونو څخه زیات ورک شوی وي او په اغلب ګمان د هغه د مرګ تصور کېدلی شي، دا رنګه شخص د واک لرونکي محکمې په امر مړ پیژندل کېږي، او بالغه نه ښځه مکلف ده چې خپل هغه د عدت موده تېره کړي او د بل چا سره واده وکړي.
نو چې مړ وپېژندل شو، په دې معنا چې د دوی ترمنځ خود به خود نکاح شلیږي؟
دقیقا کله چې محکمې د مړتوب یا مثلا د مرګ په سبب باندې حکم وکړو چې دا سړی مثلا مړ دی، چې هغه ځان ته بیا وسایل د اثبات لري چې د ښځې له خوا نه کله چې دعوه مخ ته ځي، نو دا موضوع باید ثبات چې د شهودو له خاطره، چې هلته شهودو تواتر موږ ورته وي چې باید 15 نفره شاهدان راشي او محکمه کې خپل شهادت ادا کړي چې دا سړی دغه وخت کېږي چې د مړی او ژوندی ورک دی. کله چې دا خبره محکمې ته وکړو، بعد هغه نه محکمه خپل حکم کوي، سړی یعنی فوت حکمی باندې یا د حکمی مرګ باندې سړی پیژني، بالغه نه د ښځه کوي چې خپل د عدت دوره تیره کړي او بل چا سره نکاح وکړي.
ډیره مننه وکیل صاحب، دا موضوع لږ روښانه شوه. خو زموږ په ټولنه کې اکثرا غایب او ورک شخص ته په یو نظر کتل کیږي، خو آیا قانونا غایب او مفقود یا تریتم چې ورک وي هغه انسان یو له بل سره څه فرق لري؟
ډیر ښه سوال مکوول نه دی مورد کې باید وایم چې دا ډیر مهم سوال هم دی چې موږ تاسو اوریدونکو پوه شي چې غایب او تریتم څه ته وایي. ورک شوی تریتم شوی شخص ته موږ ورک شوی هغه څوک دی چې احوال قطع وي، یعنی څوک د هغه د مړي او ژوندي نه معلوم نه وي، بیخي تونه څوک احوال نه لري، بیخي مثلا څوک تنه خبر نه وي. که چیرې د شخص ژوند او مړي نه معلومه نه وي، که د اوسېدو ځای معلوم وي او یا معلوم نه وي، اعتبار موږ تاسو ته نه لري. که د اوسېدو ځای معلوم وي لیکن ژوند او مړي نه معلوم نه وي، نو بیا هم شخص ورک شوی شمیرل کیږي. مګر د غیابت په صورت کې حیات یا ژوند معلوم دی لیکن د اوسېدو ځای معلوم نه دی، دا ډېر غټ توپیر دی. په دې خاطر چې په غیابت موضوع کې موږ او تاسو ښه په دې باندې باور لرو، خبرو چې دغه سړی خبر یو چې دا سړی ژوندی دی، ولی موږ او تاسو ته جای مشخص نه دی چې موږ او تاسو کولی شو هغه سړی تلته جلب ولیږو یا سړی راوغواړو تر څو خپل ژوند لپاره چې وکړي دوام کړي، او په ورکېدو کې د سړي نه ژوند معلوم دی او نه حیات.
یعنی د غیابت په صورت کې د هغه شخص اتمن د چا سره رابطه شته، تلفون کوي، احوال شته، ولی په مفقودي صورت کې د هغې په اړه هیڅوک څه معلومات نه لري.
دقیقا موږ تاسو ویلی کنه چې فقط د احوال نه خبر نه یو، په ورک شوي سړي د ورک شوي سړي مورد کې نه د احوال نه خبر یو او نه د مړتوب او د ژونديتوب، ولی د غیابت په صورت کې موږ د ژوند نه خبر است، ولی د جای نه خبر نه، دا سړی چیرې اوسي.
وکیل صاحب، تاسو د پیل په خبرو کې اشاره وکړه چې که د ښځې میړه غایب او یا مفقود یعنی تریتم ورک وي، نو هغه په دې شرطونو کولای شي چې د محکمې څخه د جدایي حق وغواړي یا د محکمې څخه جدایي وغواړي. نو په کوم اساس په دې صورتونو کې ښځې ته د جدایي د حق ورکړ شوی دی؟
دا حق موږ تاسو د افغانستان د مدني قانون په اساس باندې دا حق ښځې ته ورکړ شوی دی که چیرې د تا میړه مثلا د درې کلو نه زیاتر غایب شي ته کوي شي تفریق یا جدای د غیابت په سبب واخلي او بیا هم د موږ تاسو مدني قانون دا کې زده خبر کړی چې چیرې د تام مثلا د خزي مړو څلور کلو نه زیاتر ورک شي بیا هم د قانون حق ورکړي چې ته حق لري چې لاړ شو د محکمې نه بل د میړه په مارد کې مثلا عریضه وکړي چې د ما مړو څلور کاله چې غایب دی بل غنه محکمه پیلې تصمیم نیسي چې د ته بیا موږ تاسو فوت حکمي ورته وي یا چې مثلا حکمي مړ ورته وي د محکمې له خوا دا حکم صادر
وکیل صاحب که دا خبره لگ نورم مشخصه کړو یعنی د میړه د غایبېدو په حالت باندې لگ نورم وغږیږو نو میړه څومره وخت او په کومه فاصله کلیری او غایب وي ښځه د جدای غوښتنه کولی شي؟
موږ تاسو مخکې ویلې چې د ښځې میړه درې کالونه زیات غایب وي، دلته د فاصلې موضوع نه ده یاده کړې، فقط خبره دلته ده چې ښځه پوه شي چې د ما میړه ژوندی دی او د میړه ژوند نه خبر وي، ولې د میړه له ځای ورته معلوم نه وي، ولو که بیخي نږدې مور سری که دی خبر نه دی چې خبر نه چې ده په شاوخوا کې دی میړه اوسېږي، نو که دی ته خبر نه نو دی څه ده ته به څه ګټه وکړي. خبره دا ده که چیرې ښځه پوه شي چې د ما میړه ما سره نږدې مثلا شاوخوا کې مثلا په هماغه منطقه کې چې ښځه اوسېږي دی مور سره اوسېږي، خو مشکل حل دی ښځه دستي کولی شي چې عریضه وکړي محکمې ته او محکمه دستي ورته په غلان محل ته ورته چی وکړي جلب ولېږي او سړی راوغواړي. خو مشکل دا دی چې په غیابت کې ژوند معلوم دی ولې ځای معلوم نه وي اکثرا. په همدې خاطر غیابت موضوع ځان ته ډېر لوی پروسیجر لري. کله چې یو ښځه په محکمې ته عریضېږي غواړي چې خپل حق وغواړي، نو محکمه یا ریاست خو یا د حقوقو ریاست مکلف دی ته دي چې دی درې جلبه ولېږي. درې جلبه ولېږي چیرته ولېږي؟ د هماغه سړي محل د سکونت ته چې مثلا مخکې له هغه نه هغه سړي هلته ژوند کول ته محل زندګي یې کو. که چیرې هغلته مثلا څوک نه وي یا د ښځې د مېړه نه څوک تایید ونه کړي، نو باید د مېړه یا تعداد د خپلوانو باید دا تایید وکړي چې هو دغه سړی ژوندی دی ولې دا ځای موږ ته معلوم نه دی چې دا چیرې اوسېږي. په دغه حساب باندې باید درې جلبه تکمیل شي. کله چې درې جلبه تکمیل شو بعد له هغه محکمې لاندې راډیو کوي، یعنی په تر یو میاشته پورې اعلان کوي چې که دا مثلا د ښځې مېړه هر چیرته وي هر جای کې وي دا اعلان اوري، نو دی درې شي خپل ژوند ته ادامه ورکړي. که چیرې په دغه یو میاشت اعلان کې هم بیا هم دا سړی ناظر وي، نو دلته ده چې محکمه بیا چه کوي؟ ښځې ته تفریق ورکوي او د ښځې سرنوشت تعینوي. یعنی موږ ځان ته موږ او تاسو قانون دلته خاص پروسیجر لري چې مطابق دغه پروسیجر باید محکمه او د حقوقو ریاست باید څه وکړي، اجراات وکړي تر څو د ښځې سرنوشت تعین شي. او که چیرې دغه اجراات نه کوي، نو دا خو واضح خبره ده چې بیا دا دوسیه چه کوي؟ د پورتنۍ محکمې نه د استیناف محکمې لخوا بیا دا نغزېږي.
نو که د سړي ادرس معلوم وي، ځای معلوم وي، اما په کلونو کلونو د خپلې ښځې پوښتنه نه کوي او د ښځې کور ته نه راځي، غایب شمیرل کیږي؟
که چیرې دقیقا که چیرې د سړي ځای معلوم وي او جلب ورته لیږل کیږي، که په نږدې ځای کې خو مشکل نه، اکثرا پولیس ورزي سړی اخلي راوړي.
یعنې ښځه په دې وخت کې کولی شي چې د جدای غوښتنه وکړي؟
دقیقا. یعنې که د یو ښځې مېړه لرې ته نه او مثلا ښه خبرې وي چې مثلا په کلونو کلونو خپل ښځې نه لرې دی،
اما نفقه ورته ورکوي، پیسې ورته رالیږي، د کور ضروریات یې پوره کوي.
او ولو که موږ تاسو ویلې که چیرې سړی ولو که شتمن وي ولې چې درې کلونه خوا ته د غایبېږي، نو دلته ښځې ته حق د حق ورکول کیږي. په دې خاطر چې موږ تاسو ویلې چې بیا هم یعنې تا نه موضوع د شتمنۍ د خاوند په مورد کې نه دی، ولې دلته ضرر د ښځې ته هم رسېږي. د ښځې ضرر موږ په نظر کې نیسو. ایا موږ تاسو قانون هم د ښځې دغه څه ضرر چې مثلا یا مادي یا معنوي ورته رسېږي دغه موضوع په نظر کې نیسي، نه د مېړه د غیابت یا مثلا چې دا څونه وخت غایب دی که لرې دی نږدې دی، په مجرد دې چې مثلا ښځه به مېړه له درې کالو نه خواته ناظرېږي او ښځه غواړي چې عریضه وکړي خپل د سرنوشت لپاره، محکمه ورته خپل دا اجراات څه کوي؟ تطبیقي.
وکیل صاحب، همدې موضوع ته اړوند موږ د یوې ښځې سره مرکه کړې ده، د هغې مشکل اورو او بیا پرې لږ روښنايي کوه. چوي
مانه میړه دوی ښځې وکړې، زه پلور بوستم خپل لسونه نیوه تړل، پلور کولی پرې وچولم، زوی وړوش کې دینه خو میاشت نستون کو، لور می واده شته خبره نشه، په واده کې زه خبره نکرم چې ته لور سره کم واده شله، بل لور می وا او ته و مشه د لور می رو کما ته د لور می نر کوله ما ته چې مو ته د لور می مو ته رو که چې زم د زوی ته مو سه زوی سم بي جوړه وي، هغه چې غوري زی لور په دوشنبه ځان ته ور وچول په سه شنبه ګورستان ته لور جنه ما چې د لور نه وخت چې مو ته لور رو که د لور می رو که بل می رو که ځان یې وسره کو وسه چې را وکم نه به خلی را ورکه ده ما خو تو سر او تسپین کو اید په نومي وسان واستایم نو وز مو ته د لیاره مون ورکه چې زه څه را وکم چوره نه ورکه د کزي ونه چې پیدا نه کم دې په کیسه کې نشم زوای مې نه دریږي زوای مې چې په ځم د خود تل څوم ځم مرکوم چې دا سړی موته ځان وزیر نکی.
وکیل صاحب د دې ښځې غږ ته واورېده. د کورني تاوتریخوالي له امله د څه مودې راهیسې د پلار په کور کې ده. وایي میړه یې ترې ځان ورک کړی ده. څه کولی شي؟ ده
د خور په ځواب کې باید دا ووایو چې د خور وویلې چې ما د ما میړه درې ښځې کړي دي، بیا زه واخیستم او راوستم خپل د پلار کور ته یې واچولم. او بل هغه نه وویل چې اولادونه یې د ده سره وو او بل اولادونه هم د خپل د پلار سره لوی شوي دي. په زمن کې یو لور د ده خور ځان ته اور هم اچولی. دی خپل هم تراوسه بې سرنوشت خپل د پلار په کور کې نه. دې ته باید ووایم چې خورې ته کولی شي چې مطابق د منګو تاسو مطابق د قانون ته حق لري چې بل دې نه چې تا میړه مثلا درې کاله تا پوښتنه ونه کوي، یا مثلا څلور کاله بل څلور کاله مثلا تا پوښتنه ونه کوي، او ته د دې نه خبر نه یې، بیخي ته نه خبر نه وسې چې دا سړی مړ دی که ژوندی. ته کولی شي چې په سبب د مفقودي یا په سبب د تریتم کېدلو ته د دې نه بېله شي او محکمې ته رسې. او که چیرې ته په دې پوهېږې چې دی ژوندی دی، ولې جای درته معلوم نه ده، نو ته حق ته دا حق د قانوني او شرعي چې ته غواړې له محکمې نه د غیابت په سبب باندې جدي له دنه غواړې او خپل سرنوشت تعین کړې.
او حتی وکیل صاحب د ضرر په سبب هم فکر کوم کولای به شي.
دقیقا که چیرې دا سړی بیخي حاضر وي، مثلا جایم حاضر وي، مړ هم نه وي، ژوندی وي، جایم ټول هر څه معلوم وي، نو دی کولی شي چې د باندې عریس شي او د ضرر په سبب باندې د نه د جدي غوښتنه وکړي. پاتې شو د اولادونو موضوع. د اولادونو موضوع هغه بېله موضوع ده. موږ تاسو په د حضانت په دوره کې به مې شه د حضانت په برنامه کې به هم په دې موضوع صحبت وکړو. بیا هم لږ د سلنډ ورته وایم چې تر اووه کلنۍ پورې الګ تر نهه کلنۍ پورې جلی اتا حق کېږي ته مستحق یې چې هغه یې وساتي. بعد له هغه نه دغه حق پلار ته ورکول کېږي. پلار پوهېږي او مسؤلیت یې که چیرې په دغه جریان کې له نهه کلنۍ نه او کلنۍ نه تر اتلس کلنۍ پورې که دا مثلا د تا لور ځان ته اور اچولی، که تا زمن مثلا څه مشکلاتو سره مواجه شوي دي، دا ټول مسؤلیت د چا په غاړه ده؟ دا د مېړه په، تا د مېړه په غاړه ده، او د اولادونو د پلار په غاړه ده. یعنې هغه خپله قانون ته، شریعت ته، ټولو ته چیرې مسؤول دی. او انشاءالله که چیرې دا واقعا مثلا دغه سبب د ورچونې د تاسو د لور تاسو میړه ګرځېدلی، نو انشاءالله په دې کې موږ تاسو قانون لرو چې هلته موږ ته د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې قانون شته، چې انشاءالله که چیرې مثلا دولت مو دې موضوع باندې خبرې او تاسو هم شکایت وکوئ، انشاءالله دا سړی نیول کېږي او په دې جرم باندې به دی محاکمه شي.
وکیل صاحب مننه. انشاءالله تاسو زموږ خور ته معلومات ورکړل. دوی به حتما د قانون په رڼا کې او د قانون په چوکاټ کې خپله پروسه پر مخ بیایي. خو وکیل صاحب، که د میړه د غیابت په صورت کې ښځه د محکمې څخه د جدایۍ غوښتنه وکړي، نو آیا محکمه به اول د هغې د میړه د پیدا کېدو کوشش کوي که نه مستقیم وخت او زمان ته په کتو د جدایۍ حکم صادرولی شي؟ دا پروسه څنګه ده وکیل صاحب؟
کله چې یو ښځه راځي محکمې ته عریض کی چې د ما میړه درې کاله نه یا درې کاله یا زیاته له درې کاله نه د ما میړه ورک دی، دغه حالت کې موږ ته ما تاسو ویلې چې محکمه فقط په مادم ګړۍ دا تصمیم نه نیسي چې ووایي چې محکمه ووایي چې ته تفیقه یا ته خپل حق لري چې مثلا لاړ شه بل چا سره نکاوې، که نه داسې نه دی. محکمه بل دې نه چې ښځه ورته عریض شو، دی ما ویلې چې درې جلب لیگی درې جلب جوابونه باید راشي، یا مثلا بعد درې جلبونه د اعلان د رادیو کوي، اعلان د رادیو کوي، په دې خاطر چې دغه سړی هر ځای کې دی وي دغه اعلان باید دی واوري.